سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبری مجله کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي دي. خو پیل به په خبرونو وکړو. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه د شدید باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د یادو سیالیو د اصولو له مخې دواړه لوبډلو ته یوه یوه نمره ورکړل شوې ده. دا په روان شلوریز جام کې د افغانستان دویمه لوبه وه. افغانستان د راتلونکي جمعې ورځ له انګلند سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د افغانستان د کرکټ ورو توپ اچوونکی راشد خان یو ځل بیا د نړۍ په کچه د شلوریزو لوبو غوره بالر وپیژندل شو. د کرکټ نړیواله شورا نن چهارشنبه د اکتوبر په شپږویشتمه د خپلې تازه درجه بندۍ په اساس د خبر ورکړی دی. تر راشد خان مخکې د استرالیا بالر سیمی جوس هیډز د نړۍ په کچه د شلوریزو لوبو د غوره بالرانو په سر کې و. نن له غرمې مخکې د مزار شبرغان پر لوی لار د یوې ترافیکي پیښې له امله څلور تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. دغه پیښه د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ ویان د ازادي راډیو ته تایید کړې ده او ویلي دي چې د ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی او د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. د ازادي راډیو د راه فردا څنګه د راپور پر بنسټ د ایران د سپاهي پازرانو مامورانو د فردا راډیو د خبريال رضا حقیقت نجات جسد تهران ته لرسیدو وروسته تختولي او نامعلوم ځای ته وړی دی. د فردا راډیو راپور ورکړی دی چې د حقیقت نجات په ټاټوبي کې د هغه د خخیدو اجازه ورکړل شوې وه. رضا حقیقت نجات تیرونی په جرمنی کې د سرطان د ناروغۍ له کبله ومړ. ایرانی چارواکو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تاکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداری ورکوي. دوی ویلي دي چې دا به د روسیې لخوا لویه تېروتنه وي. امریکا د خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې روسیې دا کړې وه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړه بم په نوم د یو ډول اټومي وسلو کارولو ته تیاری نیسي. اوکراین بیا د مسکو دغه ادعا رد کړې وه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. سیګار وایي د طالبانو وروستي محدودیتونه لامل شوي دي چې د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې لږ وخت سره مخ شي. دا چې دا لاسته راوړنې کومې دي موږ وړاندې په خبرونه کې درته پرې راپور لرو. امریکا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک ته د پیسو د انتقال اجازه ورکړې ده او د دې اجازه هم ورکړې ده چې د روپیې هیوادونو په بانکونو کې د افغانستان لپاره نوي بانک نوټونه چاپ شي. دا چې ولې امریکا دا کار کړی دی موږ په وړاندې په خبرونه کې درته پرې راپور ولرو. دا کډوالو نړیواله اداره آی او ایم وایي چې د 2020 کال له دوبی راهیسې د وړو یا کوچنیو سوداګریو 15 سلنه کارکوونکي له دندو لرې شوي دي. دغه سازمان په خپل ټویټر لیکلی دی چې د دې کار لامل په افغانستان کې اقتصادي بحران دی. مجله کې به وړاندې په دې اړه هم نور جزئیات واوري. غزنی کې د للمي بازار د بل هر وخت پرتله خورا ګرم شوی دی خو بیا هم خلک د اخیستلو وس نه لري.
اوس داسې قیمتي دی داسې قیمت زه ویار شی اوس قیمته دی مخکې به دا شی موږ ته ارزان نه راکړو اوس دومره قیمت چې موږ یې پیغو نرخ باندې نسو اخیستلی.
د اوکراین په کړکیچ په هم تم شو نو ملتیا مو وکړي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ظفر دسیال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې یو. متحده ایالاتونه وایي د نوې افغان بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته د پیسو د انتقال او اجازه ورکول افغانانو سره یو مرسته ده او د طالبانو امریکا پاړیکو هیڅ ډول اغیز نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له افغانستان سره د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هر ډول بانکي معامله ډیره خطرناکه ده. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک د افغانیو د نوو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر کړی دی. جزئیات په دې راپور کې
د افغانیو د نویو بانک نوټونو د چاپېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم دوی د دې پیسو د انتقال په برخه کې مرسته کوي خو دا کار یوازې د افغانانو د ښېګڼې لپاره کوي او د طالبانو او امریکا پر اړیکو اغیز نه لري. د دې وزارت ویاند نت پرایس تیره ورځ ناوخته په یوه خبري غونډه کې وویل
transactions have been د پیسو د 2000 لیک لړۍ لڅو مشتورې سروانه ده. د حکومت له سقوط او وخت د طالبانو لرسیدو وروسته بانکونه له افغانستان سره په معاملې کې هر ورځ بانکي انتقالات چې افغانستان ته د پیسو لیګل او له افغانستان د پیسو انتقال پکې شامل دي ډیر خطرناک بولی.
کله چې له هغه پوښتل شو چې آیا دا مسله د امریکا او طالبانو ترمنځ پر اړیکو کومه مثبت اغیز لري، پرایس دا خبره رد کړه. وی ویل ل دې عمله چې افغانان د افغانیو د سولیدلو بانک نوټونو لامل زیانمن شوي، دا کار یوازې د افغانانو د هوساینې لپاره کوي. نوموړی زیاتوي چې امریکا متحده ایالاتو او همکارو هیوادونو یې له نړیوالو بانکونو سره په ګډه کار کړی چې په اروپایي هیوادونو کې د افغانیو بانک نوټونو چاپ ته زمینه برابره کړي. دا کمپنۍ به نوي افغاني بانک نوټونه چمتو کوي او د زړو هغو پر ځای به بازار ته وړاندې کیږي چې له دې سره به د افغانستان د نقدو پیسو د بحران یو برخه حل شي. د نیټ پرایس په وینا د امریکا متحده ایالاتو د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي د بشري ملاتړ له لارې د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک ته افغانیو د نورو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ. دغه بانک په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوي چاپ شوي بانک نوټونه هیواد ته راورسیږي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ټویسټ ویلي وو چې د افغانستان دوه بانکي معاملو ته اجازه ورکړې چې یوه د نویو چاپ شویو بانک نوټونو لګښتونه وو چې د افغانستان مرکزی بانک لخوا تادیه شول. نوموړي په امریکا متحده ایالاتو کې د میشتو افغانانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي چې نوي بانک نوټونه به د افغانیو د زړو بانک نوټونو ځای ونیسي. که څه هم د افغانستان بانک ته نویو چاپېدونکو افغانیو بانک نوټونو اندازه نه ده ښودلې، خو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که د چاپېدونکو پیسو اندازه زیاته شي د افغانیو د بیا ارزښته کېدو لامل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد محمد شفیق حسام:
د پیسو ارزه هم باید د منظمې پولي پالیسۍ د لارې صورت ونیسي. مرکزی بانک ته پکار دی چې دغه پیسې په خپل اندازه باندې څومره چې په بازار کې اړتیا ده هماغومره ارزه صورت ونیسي. که چېرته پیسې د حد نه ډېرې بازار ته ارزه شي، نو دا په خپله چې د یوه ستونزه راپیدا کوي.
خو ښاغلی حسام وایي چې د نویو پیسو چاپ په بازار کې د پیسو د کمښت او د پیسو د زړښت ستونزه حل کړي. نوموړی وایي دغه شان به په کوردننه د بل هیواد بانک نوټونو ته د چلښت زمینه نه برابرېږي. دا پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته لومړی ځل دی چې د افغانیو نوي بانک نوټونه چاپېږي. د محمد اشرف غني په مشرۍ د مخلوع افغان حکومت د تدارکاتو ملي ادارې په 1990 کال کې ویلي وو چې د 10 میلیارد افغانیو نوي بانک نوټونه به د یو پولندي شرکت لخوا چاپ شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
روسیه هڅه کوي چې د افغانستان د پخوانی پرزول شوی حکومت یو شمیر کومندوز وکونه د اوکراین د جګړې لپاره استخدام کړي. د پوځي چارو کارپوهان وایي د امریکا او لویدیځ لخوا روزل شوی دغه کومندوز وکونه کولای شي د اوکراین جګړه کې د روسیې په ګټه د پام وړ بدلون راولي. تفصیل به د اسد الدین نور.
فارین پالیسی امریکایی مجله په خپل تازه راپور کې وایي چې روسیا د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د یو شمیر کمانډویانو د استخدام په حال کې ده. د راپور لیکواله استرالیایی خبریاله لین اوډانیل وایي د پخوانی نظام د پاوز یو شمیر کمانډویانو ورته ویلي چې د روسیې له پاوز سره د یو ځای کېدو په خاطر اړیکې ورسره نیول شوې دي. راپور کې د یو پخوانی افغان کمانډو په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی راغلی، د واګنر په نوم د روسیې یوه بدنامه ډله د افغان کمانډویانو د جذب په هڅه کې ده. واګنر یو مشکوک سازمان دی چې په رسمي ډول فعالیت نه لري، خو داسې اټکل کیږي چې د پوتین دی ونګدې همکار یوګنی پریګوژین لخوا اداره کیږي او بودیجه هم د روسیې استخبارات ورکوي. د افغانستان د پخوانی حکومت د کمانډویانو کره شمیر معلوم نه دی، خو لین او ډانیل په خپل راپور کې ویلي د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د 10,000 ترمنځ کمانډویان په خپل حال پریښودل شول. سره له دې چې طالبانو د پخوانی حکومت کارکونکو ته بخنه اعلان کړې وه، خو د راپورونو له مخې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته سلګونه پخوانی سرتیري وژل شوي دي. د پخوانی ملي اردو د زرګونه قومندانانو له ډلې یو هغه ازادي راډیو ته ویلي چې دای د ویلوې قطعي قومندان وو، خو اوس به برخلي کدی. دغه پخوانی قومندان چې د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم او د اوسېدو ځای نه خي وایي، څه موده وړاندې یو ملګری وړاندیز ورته وکړ چې که غواړي روسیا کې کار کولای شي.
څه موده مخکې زما یو ملګری روسیې خپل کار کړو، نو داسې دقیق راپور پینلارم چې تلې کدل ترې زو سره رابطه کوي شم. کاغه ماته وړاندیز کړو چې کغواړي هواد اوزي روسي د پاره تا کار کوي شم او اوزي خپل کوم ملګری دین روان سره خبر کدا سي امکانات خو بیا روسي سفارت باندې بریدو شو خوا کې وسره نو دا سي معلومات بیا ونه شو بیا ډیره مونږ سفارت هم بندو خو امکانات لري کې د شي سلو کې نوي فیصد دا امکان لري یو شمیر کسان چې په اوس کې دنده لرله اوس مصر نوښته دي
دغه قومندان وایي شو خو 400 کسان وي تر لاس لاندې کار کړي او په مختلفو ولایتونو له هغه ډلې کندهار ننګرهار کوناړه او هلمند کې دنده تر سره کړي تر اوسه معلومه نه ده چې روسي څه شمیر په خوانی افغان کمانډویان استخدام کړي تر دې وړاندې د امریکا کانګرس ایران ته د دغو کمانډویانو د تېښتې راپور ورکړی وو ایران د اوکراین په جګړه کې د روسي ملاتړی دی د بریتانیا امریکا او خپل اوکراین چارواکو ویلي چې ایران روسي ځواکونو ته انتحاري بي پيلوټ الوتکه هم ورکړي چې د اوکراین جګړه کې تر کار اخلي د امریکا د کانګرس جمهوریت پال غړي مایکل مکال په راپور کې ویلي چې په خوانی افغان ځواکونه مجبور شي چې له دښمن ترهګر ډلې او د چین روسیا او ایران په څیر دولتي لوبغاړو سره یو ځای شي د امریکا امنیت ته خطر پیښولای شي فارین پالیسی ویلي امریکا د شلو کلونو په ترڅ کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په جوړښت چا او خو 90 میلیارډ ډالر لګولې دي د افغانستان د غزواکونه د قوت او کمزورتیا له یو شمیر ځنګړنو سره سره و پاشل شول په خاطر دې تل افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې د غزواکونه په سیمه کې بے ساري دي ځکه چې د امریکا د سمندري ځواکونو او د بریتانیا د ځنګړو هوایي قطاعات له خوا روزل شوې دي د پوځي چارو یو شمیر افغان کتون کې وایي چې روسیا د اوکراین جګړې ته افغان کمانډویان ولېږي جګړه کې به د روسیې په ګټه د پام وړ بدلون راولي
د اوکرين په جګړه کې د افغان ځواکونو د احتمالي ښکېلتیا راپورونه داسې مهال خبريږي چې لویدیزو چارواکو ویلي روسي ځواکونه د اوکرين په جګړه کې له ماتې سره مخامخ دي او اوکرايني ځواکونو ترې ډېرې سیمې بیرته نیولې دي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د څار اداره سیګار وایي د طالبانو وروستي محدودیتونه لامل شوې دي چې د نجونو او ښځو د حقونو خپلواک رسنۍ و زده کړو روغتیا او د نادولتي مؤسساتو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې لږ وخت سره مخ شي مدني فعالان هم وایي د طالبانو حکومت وروستي محدودیتونو او له افغانستان څخه د کادرونو وتل شل کلنې لاسته راوړنې زیانمنې کړې دي جزئیات په راپور کې
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د څار ادارې یا سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت لخوا رامنځته شوي محدودیتونه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو خپلواکو رسنیو زده کړو روغتیا او د نادولتي مؤسساتو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې ګواښي په دې راپور کې راغلي د امریکا د حکومت لژمنې سره چې ویلي دي له ګواښونو سره مخ افغانان به ژغوري او د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي له 1 میلیارډ ډالر د ریمرستې کړې دي خو د سیګار په وینا دا بل وخت مخکې وی چې وویل شي د هڅو د طالبانو د حکومت په سوري کې چې له هم د لمړنیو خدماتو د وړاندې کولو توان نه لري د افغانانو ستونزې کمی کړې کنه د راپور پر بنسټ د امریکا متحده ایالات حکومت له 2002 کال څخه د 2022 کال د جون میاشتې تر 13 نیټې پورې 146 میلیارډ ډالر ځانګړي کړي وو چې په افغانستان کې په څلورو لویو برخو امنیت حکومتولۍ او پرمختګ بشري فعالیتونو او د ادارو د عملیاتو په برخه کې مصرف شي د سیګار په وینا د متحده ایالات حکومت تر ډیره د افغان میرمنو د حقونو د پیاوړتیا د خپلواکو رسنیو د ودې د افغانانو د روزنې روغتیایي خدماتو ته د پاملرنې او د افغان دولتي موسسو د ملاتړ په برخه کې پانګونه کړې وه خو اوس چې بهرنیان له افغانستان څخه وتلي دي او په دغه هیواد کې طالبان واکمن دي د هر څه له ګواښ سره مخ دي مدني فعال هارون رشید شریفی هم مني چې وروستیو محدودیتونو او له افغانستان څخه د کادرونو وتلو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې زیانمنې کړې دي نو موري ازادي رادیو ته وویل
کادرهای بسیار خوب علمی بودن او افغانستان ته
ډیر ښه علمی کادرونه و چې هغوی له افغانستان لاړ یا د تک په حال کې دي کله چې دا کادرونه لاړ شي په هیڅ ډول دا لاسته راوړنې ساتل کېدای نشي ځکه څوک نشته چې ساتنه وکړي بل پلو طالبان په دې لاسته راوړنو باور نه لري او خپل ځانګړي ایديالوژي لري چې هغه فکر او ایديالوژي افغانستان مخکې نه بلکې شاته بیایي
پیشرفت نه بلکې کې به طرف عقب برمیگردانه.
د طالبانو حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې د سیګار د وروستي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د راپور ورکوونکي او د بشري حقونو د نورو ادارو په اړه ویلي چې راپورونه علمي او قانوني نه دي، او له نړیوالو بنسټونو څخه یې غوښتنه کړې ده چې د داسې راپورونو له خپرولو د ډډه وکړي کوم چې د دوی په خبره د حاکم نظام پر ضد وي. په دې اعلامیه کې ادعا شوې ده چې د طالبانو حکومت په وینا او عمل کې بشري حقونو ته ژمن دی، او د دوی په حاکمیت کې د پخوا په پرتله د بشري حقونو وضعیت ښه شوی دی. خو واک ته له رسېدو وروسته طالبانو په ډېرو دولتي ادارو کې ښځې او نجونې له کاره منع کړي، او له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي یې تړلي دي. حجاب یې هم اجباري کړی، ان تر دې چې د تصویري رسنیو په ښځینه ویاندویانو یې هم مخونه پټ کړي چې دې محدودیتونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د اوکراین چارواکي وایي چې روسیې د اوکراین پر خاري سیمو بریدونو ته دوام ورکړی، او په خیرسون کې ځواکونه د سختې جګړې لپاره تیاری نیسي. جزئیات به د نوریاس نوري نوور.
اوکراینی چارواکي وایي روسیې د اوکراین پر خارونو بریدونو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې ولسی خلک وژل شوي او ودانۍ او تاسیسات ویجاړ شوي دي. اوکراین نن بیا د روسیې د مزایلو او ډران الوتکو د حملو په وړاندې د خپل هوایي مدافع ضد سیستمونو د پیاوړي کېدو پر غوښتنې ټینګار وکړ. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یارمک په کیف کې د امریکا، بریتانیا او فرانسې د ملي امنیت له سلاکارانو سره له خبرو وروسته وویل د هوایي مدافع یو شمېر سیستمونو ته سمدستي اړتیا ده چې اوکراین ته ورکړل شي تر څو د په خبره د روسیې د مزایلو د ترور مخه ونیسي. د امریکا د ریتون ټکنالوژي شرکت رئیس ګریګ ګیس چې د شرکت فعالیت پر فضایي او دفاعي تولیداتو متمرکز دی، د چهارشنبې په ورځ امریکایي سی ان بی سی تلویزیون ته وویل چې واشنگتن اوکراین ته د ناسام په نوم د هوایي مدافع ضد دوه سیستمونه ورکړي چې اوس په اوکراین کې ترې کار اخیستل کیږي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن سهار وختي وویل چې یوه ورځ مخکې د روسیې لخوا د هستوګنې په څه باندې څلوېښتو سیمو بریدونه شوي دي. په هغه راپور کې چې د لوی درسیز لخوا نن خپور شوی ویل شوی چې روسیې د هوایي حملو، راکټونو او میزایلو په ذریعه دغه حملې ترسره کړې، او په هغو کې د اوکراین مشخص ځایونه په نښه شوي دي. د اوکراین په مرکزی ښار د نپرو کې د یوې امیندوارې ښځې په ګډون لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. دا خبره د سیمې والي والنټین ریزنیچنلو کړې ده. د اوکراین ولسمشر سلاکار اولکسی ارستوویچ ویلی چې په جنوبی ښار خیرسون کې روسی ځواکونه د سخت جګړې لپاره تیاری نیسي. خیرسون سیمه کې چې مرکز دی روسی ځواکونه په لاس کې دی، د اوکراین یرغلیزو ځواکونو روسی ځواکونه په شاته مولې دي. د خیرسون مرکز ته میاشتې مخکې پر اوکراین د روسی د یرغل په لومړۍ ورځو کې د روسی ځواکونو لاس ته لوېدلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون د خیرسون د بیرته نیولو لپاره پخوانی ژمنه تکرار کړه، او زیاته کړه چې د خیرسون له لاسه ورکول به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره یو لوی پښاتګ وي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداری ورکړی، ویلي دي چې دا به د روسیې خورا لویه تیروتنه وي. امریکا دا خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلې کارولو ته د تیاری په حال کې دی. اوکراین د موسکو دا ادعا رد کړې ده. د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف نن خبریالانو ته وویل چې روسیه به په کلکه نړیوالې ټولنې ته دا موضوع چې اوکراین پر راډیو اکتیف موادو سنبال دي و ککړ بم د چولو اراده لري تعقیب کړي. پیسکوف وویل موسکو غواړي چې نړیواله ټولنې په وړاندې سمدستي غبرګون وښيي.
له خبرونو ور اخوا
دا کډوالو نړیواله اداره او آی ایم وای چې د 2020 کال د دوبی رئیس د وړو یا کوچنیو سوداګری وو 15% کارکونکو له دندو لرې شوې دي. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د دې کار لامل په افغانستان کې اقتصادي بحران دی. دا په داسې حال کې ده چې د وړو سوداګری وو یو شمېر سوداګر وایي که په لنډ وخت کې له دوی سره مالی مرستې ونشي سوداګریز فعالیتونه به په ټپه ودرېږي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت وایي چې طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره څه باندې 3000 سوداګریز جوازونه لغوه شوي، خو بیا څه باندې 6000 نوي جوازونه ویشلې دي. جزئیات په دې راپور کې وره.
موږ اقتصادي وضعیت خراب سو، موږ نس کولای چې د غزنیا کارکونکو معاش ورکړو، هغوی هم خپلې دندې له لاسه ورکړي.
سیده غزنیواله ښځه ده چې د افغاني جامو د ډیزاین او ګنډلو کاروبار یې درلوده. نوموړي وایي د طالبانو له بېجلي واکمنۍ مخکې له کوچني سوداګریز کاروباره د کلي ښځو هم ګټه وړله، خو په خبره یې اوس هغه پخوانی خوند نه دی پاتې. سید ازادي راډیو ته وویل د وړو یا کوچنیو سوداګریو سوداګر د کورنیو او بهرنیو سازمانونو ملاتړ ته اړتیا لري.
په کابل کې موږ شارنو کې دکان درلود، ښځینه کارکوونکي ویرا سره، نو له پاته مرغه چې په 2021 کال کې نظام سقوط وکړ، نو موږ نس کولای چې د غزنیا کارکوونکو معاش ورکړو، هغوی هم خپلې دندې له لاسه ورکړي. یعنې موږ دوکان سقوط وکړ، نو بیا موږ په 2022 کال کې بل دوکان ونیو. نو کومې موسسات چې دي، یعنې د ښځو د اقتصادي برخه کې کار کوي، د دوی یعنې دغه تجارت په برخه کې، نو تر ټولو به ښه دا وي چې دوی مستقیما له متشبث ښځو سره په تماس کې اوسي او دغه آدرس پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په افغانستان کې د کوچنیو کاروبارونو ملاتړ کوي، څوک کولای شي چې خپل وسنی کارکونکو وساتي او د نورو لپاره هم د کار زمينه برابر کړي. د دغه سازمان د ټویټ په یو برخه کې دا هم ویل شوی چې د 2021م له دوبی رئیس د وړو یا کوچنیو سوداګریزو 15 کارکونکو له دندو لري شوی دی. پام دیال کې په کابل کې د چرګانو د یو فارم او د غواکي او هګیو د یو تولیدي شرکت مسول سمد علي وای په خو د سره لسګونو کسانو کار کوي چې اوس بيدند شوې دي. نو موري وای د طالبانو له بيجلي وکمنې دوروسته د کار بازار په ټاپه درېدلې او دا مهال یوازې دوه کارکونکو لري.
دا یو ډیر ښه نظر دی. که چیرې مرستې وشي، موږ کولی شو کوچنۍ سوداګري بیا پیل کړو. په دې صورت کې بیا په دې توانیږو چې خپل تولیدات په ارزانه بیه بازار ته وړاندې کړو. په دې کار سره هم خلکو ته زموږ سوداګري ګټوره تمامېږي او هم موږ خپله ګټه کوو.
که څه هم د وړو سوداګریو درلودونکي پانګوال او IOM د بازارونو د سوړ وضعیت او د لویو او وړو تولیدي شرکتونو د کارکونکو د وزګاریدو په اړه اندېښنه لري، خو د طالبان حکومت په ډیر شمیر د نویو سوداګریزو جوازونو د ویش خبره کوي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیاځلي واکمنې دوه وروسته دوی 6590 سوداګریز جوازونه ویشلي دي او یوازې 318 پخواني جوازونه لغوه شوي دي. خو نوموړي د پخوانیو او نویو ویشل شویو ټولو جوازونو د مجموعي شمیر په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بېوزلي او بېروزګاري ډېره شوې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر OCHA د راپور پر بنسټ د 1.5 میلیون ماشومانو په ګډون 40.4 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او 90% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
وس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې ډیری کسان د سخت نسی لامله د ژمي د رسیدو سره سم د لیلامي بازارونو ته مخه کړی ده. په دوی کې ډیری هغه کسان هم دي چې تر دې په خوای لیلامي توکي نه کارول، خو اوس وایي د دغه لیلامي توکو د اخیستلو توان هم نه لري. خو لیلامي فروشان بیا شکایت کوي چې ډیری کسان راضي او د هیڅ شي اخیستلو وسې نه رسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
دا غزنی شار په بازازی سیمه کې د دریا پر غاړه لیلامی پلورنځي، دلته ډیره شزی ماشومان او سړی ګرځي چې د ځان لپاره یو څه واخلي. غزنی د هیواد ډیره ولایتونو په پرتله زیات سوړ دی.
او دا څه ده؟
دا ټول یو قیمت دی.
ډیر قیمت نه دی جی،
قیمت خو دینو هونن سبا هر شی قیمت چی ارزان دی.
ودا یم دا ډیر قیمت سوی دی، مخکې به دا شی ډیر ارزان نه راته، اوس دومره قیمت سوی دی. اوس
شاوخوا 23 کلن عبدالنبی هم په دغه ځای کې د توکو په اخیستلو بوختی، خو له ګرانۍ څخه سر ټکوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په غزنی کې ډیری کسان د نیستۍ له امله د ژمي له رارسېدو سره لیلامي بازارونو ته د سودا اخیستلو لپاره ځي. په دې کې ډیری هغه کسان هم دي چې تر دې پخوا یې لیلامي توکي نه و کارولي، خو وایي اوس د دغه لیلامي توکو اخیستلو ته یې هم توان نرسیږي. 25 کلن محمد سلیم د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. د غزنی اندړو ولسوالۍ محمد ایوب هم دلته د توکو اخستلو په مخ راغلی. د دلته نور کله هم راتو خو سش کال یې بیا د اخستلو توان نه لري.
دلته خو موږ د لامي د غور لپاره راغلی یو سودا لپاره. د لامي کده واخلو کورتۍ واخلو بل شی واخلو بل شی واخلو. اوس داسې قیمتي دی داسې قیمت سوي هر شی اوس قیمته دی. مخکې به دا شی موږ ته ارزان نه راکړو. اوس دومره قیمت سوي چې موږ یې پیغو نرخ باندې نه سو اخیستلی.
خو دلته دغه لیلام خرڅونکي بیا شکایت کوي چې د ګمرکاتو زیاتوالی، سخت ګرانی او له خلکو سره د پیسو نشټوالی هغه څه دي چې لیلامي ګرانه کړي او د خلکو وسنه ورته رسیږي. محمد امین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي ډیری کسان راځي خو د شیانو اخیستلو وسې نه رسیږي.
مخکې به کلدارو راتلو ګمرکات به کم و، مثال کرایې به کمې وي. د لیلام مثال یو بنډل به شپه او زره کلداري وو. اوس تقریبا شپاړه زره ول زره کلداري دي. خلکو مثلا مخکې به یو شی اخیستو پیسې به ورسره وې، چنې به نه والې. نو اوس خو د پیسې نسته ورسره، کاروبار یې هم نسته. داسې مثلا یو کورتۍ اخلي موږ په 100 روپۍ ورته بیه کوو، دی له موږ سره د 500 روپو چنې وایي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی زلمی هم په غزنی کې لیلامي پلوري. نوموړی بیا د موټر او دوکانونو د کرایو لوړوالی هغه څه بولي چې دلته یې خلک د لیلامي توکو اخیستلو ته اړ کړي دي، خو وایي اوس څوک د لیلامي توکو د اخیستلو توان هم نه لري.
وسید مخکې به مثال در راتلو ارزانه به و، مثال ګمرکات به کم و، مثال کرایه به کم. اوس خو د کرایه هم ګرانه دی او ګمرکات هم پورته دی، مالیاتونه هم جکړي دي. اوضاع داسې خرابه ده، نو څنګه کوې؟
محمد اسماعیل بیا د غزنی ښار په بزازی سیمه کې نوی او لیلامي توکي ګټ پلوري. دای وای نوی هم د زړو په بای پلورو، خو بیا هم نه خرڅيږي. هغه زیاتوي په ټوله کې د خلکو اقتصاد خراب شوی او ورځ په ورځ خرابېږي.
زموږ کاروبار لباس پرشي دی په غزنی کې، لباس پرشي لرو. دا خو ځ نه هم د لیلامي په بای کې دی. په خپله کوته تخفیف راول خلک پیسې نه لري، خلک همکاري ورسره وکړو او مالونه هم د موږ ګدام ته پاتې نه شي. مالونه ارزان ورکو کې خرڅي. موږ فروشات خلک مونډ ډېر کوي، اوس فروشات دونه نسته. په خطه خر خلک سره پیسې نسته. موږ هم ډېر ارزان کړی، 50% د شیان ارزان کړی دي.
د نور افغانستان په رنګ په غزنی کې هم ډېرای کورنۍ غټي، خو د ګټې وټې وسیلې کمې دي. اقتصاد یې کمزوری او اړتیاوې زیاتې دي.
په دې خبري مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دلته پای ته رسیږي. ورزوک په پای کې ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه خیر چارې د آزاد رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. حیات الله یم د کابل نه. زه په خپل د ازبکستان نه تجارت کوم او د شامپو کاروبار د جمهوریت وخت نه. اوس تقریبا دغه 15 شپې کم زیات کېږي چې کم میاشته شامپو نو راواردوو. اوس کوم د حیرتانو په ګمرک کې موږ ته وایي چې په یو کیلو $2 محصول درنه اخلو، چې د دې نه مخکې اته په یو کارتن شامپو موږ څه کم $2 محصول ورکولو. اوس په یو کیلو باندې $2 محصول رانه اخلي. نو دا چې موږ دلته راوارده کو، دا به دکاندار نه څوک خرڅه کړي، څوک به واخلي او دکاندار به پوچه خرڅه کړي. قانون نو قدغه وي، دا خو دا خو هیڅ شیم نه شو. غریب سړی برباد دی، موږ ایران پاتې چې وکړو.
زه غوښتل چې کیدري د شپې را پاتې ته هم موږ نه پریږدي. دا زموږ څخه اخلي، موږ دا پریږدي. موږ ته هم دې باندې باندې زموږ څخه غلاګانې کوي دکانونه. یولس بجې شل دقیقې چې اوس وخت ګزما راغله په جلال آباد ښار کې او په مارکیټونو باندې ګرځي ټول چوکیداران ته ویځي خپل کورو ته. موږ خپله چوکیداري کوو یا به موږ سره پیسې نیمایي کوئ.
موږ و هغه مرستندوی ادارو ته دغه وینا کوو چې کم کارتونه دی ورکړي دي او ورته ویلي دي چې موږ ته سره شخصي مرسته کوو او بیا مو کومک تر سره کوو. خو ته اوس پورې تقریبا دا 15 میاشته ان چې نه بیا موږ ته زنګ والی دی او نه بیا زموږ سره رابطه کړې ده. نو متاسفانه موږ دا غوښتنه لرو کچیری دغه سلسله جاری، باید شمیره دې موږ ته را یاده کی او یا دې موږ ته زنګ ووي.
زه عزیزالحق حکیم د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ څخه سلام سوچي پیغام لرم.
زما دا غشتنه د لوړ چارواکو څخه دی باید چې ترجر د انجنونو پر مخ سترونځي خلاص کی او چې درڅو راتلونکي یو شور روشانه ولري نو دی باید چې ترجر د انجنونو مکتبونه خلاص کی.
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00040 22 یولس 40 201.